دنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر لا 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د دنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې دنمارک له دغو افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې دنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. دنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9 نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملی چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور له مخې په سروبي کې نغلو باندې نږدې د دغې پروژې په پرانیستونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې دا چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکمه کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا 13 میلیون ډالرو پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفاده په دې هیواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه پورې زده پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. دا اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورځنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکېدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د ویلو جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکرين نشي کولای چې له روسي جګړه وګټي. نو ما وړای چې د الویدیز له خوا اکثرا د روسي په ملاتړ دریز د تورن دی یو ځل بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړې چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم اغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخه ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو وغوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې مشر وایي د هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړونده تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریتانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم وای ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سخت هڅې مختوړي. ښاغلی مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوې او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تېر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي، هغه به ځکه وي چې هلته د کړکۍ او دروازې یو هېواد دی. هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر وخت پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د 10 پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې برتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ، خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په میلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دوه هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنۍ میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنان رو از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځای محروم کړي یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرم سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولي یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي را ګرځي، او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي چې د خواله رسنیو کاروونکو پرې نیوکې کړې وي، او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوي هم وه، د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان برخلاف آنچه که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي، له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کېږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي، او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي، او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګه راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي، د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د قانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هېوادونو بلل کېږي، او دغه راز له هغو لومړنیو هېوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله ځایناستی په غالب ګمان په بریتي کې وژلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصر الله ترورزی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستي په توګه کتل کېږي، د اکتوبر له دوهمې نېټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځایناستی په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریزه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري، له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پاوز د قومندانې په مرکز کې افسران ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصرالله ترور ځای دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورس په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي اورګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څېر له ایران سره نږدې اړیکې پاللي. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
وړاندې به راسره د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ. خو تر هغې وړاندې د راپور تر اوسه ایراني چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یوې نوې سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والي محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والي محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دوو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلې دي. په بیان کې راغلي چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د وی کارخانه خاوند رحیم الله مایار ازادي رادیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت تجارت پر لري مثبت کوم زیات سهولت چون کې پیلان د درې بندرونه چې دي د نیمروز فرا او د اسلام کری په دې باندې استخفال حداز زیات په بیروبار زیات دی د دې خپل مال اکثر وخت یو وخت لاسورزي د زراسوال شروز بندرونه کې ولاړ وي نو ځکه په دې باندې د موري چم راځي او د صنعتکار او تجارت په فارغ ضرر
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای سل لکه زب خپل تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشحاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نږدې ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوې دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پری خبرونه په واوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندرخاړې آسیا مهرابي سره شخېدلی یم. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیستی چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
او په دې خپرونه کې مو په نورستان کې یو باغ ته ورولو.
د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاه وه.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ په اوږدو کې پښتو ادبیاتو ته ډېر څه ورکړي دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي یې جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې یې راویستې، یوه ډله یې منظمه او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالۍ وټپه چې تر اوسه پورې مشترا پاته ده. یو له هغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعره نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتر لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړې محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼۍ د هنرمند شوکت عزیز ترانه.
سنگ آزادی دا پختون پکی خر کیگی دا سنگ آزادی دا د ژوند بیړی ماتیگی دا سنگ آزادی دا.
شوکت عزیز د دې ترانې پاړوي
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیکل وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم ندي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راو پرېدل. نو زه هم د دې معاشره غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کی. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ منو کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپله جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپله کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي. ما کوشش هم کړې دي دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کې او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه. زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
ښاغلی شوکت له 2000 کال راهیسې سندرې وایي، خو د واڼۍ له چاپېریال او د ولسي سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېره اړتیا محسوسولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلې دي، لامو نور په تزمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځ خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نخمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننن میدان ته څنګ په څنګ در سره زم لالیا تبا دات چری وه د لشکر سر تبسي زبلن.
پر ګیلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه چې بیا د جولای په 12 مله خستو ټپونو ساور کړه او د جولای په 12 د د جسد پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خدارۍ او ریاستي ادارو پر ضد مقدمې درج شوې وې او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیر خیل هم سندره کړه.
خاموش ملک او ملا د پختنو فقط لیام خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر کی لمن لمن یما
گلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوري همې خپل سندری بللې. ګلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11مه د جنازه وزیرستان ته پلاروه، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شایي د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه وي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازي شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې ډبره له سنگساره و د سوځوله لکه زخم ټوله لاره چیرته یې روان لکه د مستو وینو داره جار د لټپو ملنګه جار له کزاره والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې مټې کې خاوره د دلبر وطن نیولې مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره غرق و له چغو لکه نی وي له نیزاره څو بهاره رنګ و که رنګونه څو بهاره څه په اتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره نه د تندکونو ماته نه وله انکاره هسکه غاړه راغی د تا غاړې ته له داره یمه یم ساقي زړه چاودن نه یې بر کېنوه دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه مسته ازادي ناره کفن کې وې ساره ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره ړنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړۍ کړۍ ازغن مه ځی تاو ترې توره ماره نمنم دا نمنم دا د شرم سپاره کیګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شاخ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایللی پښتون احساس چرانه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایللی ګرانه او دایو کړې و مانه هیره و ببل د مش قتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېرو هغه خلک راغلي ګرانه چې یو خپلواک ژوند دی وطن
تراوړي
ډېرو هغه خلک راغلي
واه ډېر ډېر
دا پردي کله زمونږ خپل نشي کېدی مونږ یو ټول عمر غولولي ګرانه اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوشانه دي خندري اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوشانه دي خندري ګرانه او
مال میدان تا دشمن را دخ په خپلوان هم دی راغلی ګران
واو
د آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن
د منظور پښتین شاعري د ګیلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ دری سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. له بی خبرتیا وروسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
هنرمند آسیه مهربی نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوز د چا دی او اغلی مهربی د خپلې نوې سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی مهربی څرګندونې در سره شریکې کړم، د دوی د دې نوې سندرې یوه برخه به سره واورو.
شایست بها بتو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن دی گاد بلچا په پلنګ هتلې ما تن راغوري ځکه هغه و هم بد کړی دی
لاسی مهربی مننه کوم چې دا سندرې مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله. اوس په لدوی واورو چې د دې سندرې نوم څه دی.
زما د سندرې نوم د بنې فریاد دی.
دا شعر یې د چا دی؟
شعر د پروین ملال دی. د شعر یعنی نظم دی، د نظم نوم هم واده دی. بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه لومړی شزه چې بن پر راغلې د پرغه باندې یعنی دغه د زړه خبرې دی، دغه درد دی، دغه اغه احساس دی، هغه پټ احساس دی، دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دی. په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصطلاح دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړی د بازي دوستانو په مشوره. البته
نو نظمونه خو عادتن وشتوي، تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړی؟
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو په وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري، خو غربي سندرې دي چې هغه ډیر لنډې لنډې دي، هغه تقریبا درو شل ثانیو بیا تر درې نیمو دقو پورې او یا یو څه زیاتې. خو بعضې سندرې دي چې زموږ د حد بلی خواه پرستانه چه جوڑهی اغا بیا بیخی دیری وجدی نسبت تدقی اغا خسته کنی، یعنی اغا واقعا غمیج پوری و چه آبانی چه آیوری. خوز ما سندری پاد اغا تقریبا زمک اغا تا طول وجده سندر چلور دقی و شل ثانیه ده، او دا سندرم دا غمر ده کتردی ما تکس یا شیر دیر پکی کاروالی وای دیر وجده را کلل بیا میلوری تا وقت نپاده. یو څو بیتونه مې ترې ایستلي دي.
دغه بیتونه ستاسو له دې سندرې له دې نظمه ایستلي دي؟ دا مو د شاعري اغلی ملال په خوښه ایستلي دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی؟
انتخاب خو ما کړی دی، خو ما د اغلی ملال سره مزه په لغیدلې ما چې د غستون زه د کچیری ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کمه سندره ډېره اوږدېږي بیا هغې ول هر رقم چې ستا خوښ وي او بل په قانوني حساب کله چې یو سندرغاړي د خپلې سندرې دپاره مثلا که شعر یو څه کموي یا حتی بعضې زما یوه بله سندره وه د نعیمې غني شعر و چې ما هغې ته وویل مل ماته یې دوه بیته نور هم جوړ کړه نو داسې هم کېږي چې سړی هغه چا څه خواهش وکړي چې شاعر سه یا د شاعري سه چې هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصطلاح دا زما مسؤلیت دی او دغه حق هم یعنی لرمه
یا کار یعنی اصلا جایز دی. آسیجان جینی سندرغاړي دی جینو شیرونو کلمات شاید بدل کی، تاسو په خپل تورس پورې دا تجربه کړی؟
ما یو دل دا تجربه کړی ده، هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستی و سندرې نوم لالونه ده نو حالته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یوه ځای کې ما د ده شعر ښځینه کړی دی او هغه هم د ده په چې دی خدای دې وبخښي سندره د ده د مرګ وروسته راووته اول د ده لومړي تلین ته وه خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویل او اجازه مې واخیستله چې دغه یو تورې زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله میزه نو هغه هم اجازه ستا نو دغه یو تغیر ما په دا یوه سندره کې راوستلې هغه هم په دې خاطر چې د یوې ښځې د ژغ سه یا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زه نوی
روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعره د شهیدو د کلونو فریادونه تو چې ژبه د پښتو وي زه به یمه هبنه کړي پښتانه زما لالونه تو چې ژبه د پښتو وي زه به یمه هبنه کړي پښتانه زما لالونه تو چې ژبه د پښتو وي زه به یمه
کبیر تاسو د دینی وسندري تر وګرزم د دینی وسندري کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله بله.
دا کمپوز چې کله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا تخنیکی په لوه شاید ځینو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پوهیږي، خو زه غواړم چې په خپله پوهیسم، یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شعر ولید کنه؟ شعر هم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه پل سړی جوړوي او بیا وروسته شعر ورته اخلي. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي او یا داسې چې یو جوړ کړی قالب یې د یوې بلې سندرې څه په الهام یا د یو بل کمپوز څه په الهام اکثره هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي. کمپوز جوړوي بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې هم دغسې یو غزل جوړ که بلن هم غزلونه یي، خو هغه شعرونه واقعیت کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف یي. زما شعرونه چې یا زما د سندرو شعرونه چې دي زما همیشه د شعر څه الهام اخیستی دی، کمپوز مې جوړ کړی دی، یعنی ما شعر خوښ کړی دی بیا مې پر شعر باندې کمپوز جوړ کړی دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دي ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حده چې زه پیژنم یو کس ته دغه کسانو څه پاچا صاحب دی هارون پاچا صاحب.
د شعر په باره کې دا خبره مشهوره ده، تاسو الهام یاد کو کنه چې شعر الهام وي، البته هر هنر یو ډول الهامي وي، په زور هنر نشي تخلیقېدی. د سندرې په برخه کې څرنګه خپله راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څرنګه وي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
کمپوز هم یعنی زه د خپلې تجربې سوام، شای نور دوستان بل ډول تجربې ولري، زه د خپلې تجربې سوام. مام لکه مخکې چې وویل زه د شعر څخه الهام اخلم. سوال دغه شعر چې ما واورېدې ومې لوستې البته زما ډېر خوښ شولو. بیا ځکه دغه په وروستیو کې مثلا دغه موضوع هم ډېره توده ده په دغه وروستیو څو کلو کې چې خلک ډېر په عام دومه کوزده کوي یا دا یا هغه نو یعنی دغه ده یعنی د خاص که پر دې شعر باندې زه وغږېږم دغه چې دا شعر چې ما ولوستې مال دغه شعر باندې باید کار وسي. واضح خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شعر د احساس د شعر پیل د احساس څخه دی خو پای پر احساس نه ختمیږي. نو دا هم دغسې دی سړی یو قالب ورته جوړوي بیا دغه وروسته واضح خبره ده چې بې انتها ډېر کار غواړي.
آسجان تاسو وویل سی یو الهامی حالت وی کنه لیکن دغه اوس چې تاسو سرنګ وویل دا شعر مخور سوی دی او تر دې رسی زه سرنګ اورم تاسو د شعر موضوع خوښه سوی ده نه د شعر موسیقي هم داسې ده
دواړه مخور سوی دی خو خبره داسې ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت دغه حالت ته پاره سړی غواړي چې یو 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 هنر وپنځوي. بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغسې خو مثلا مینهناک شعرونه هم بیخي بیخي ډېر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم او هغه کوم او دا کوم دا خو ټوله تقریبا مګم زما فکر همېش چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چې هغه ډېره ډېره نه وي یا ډېره داسې یو تابو موضوع وي چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصطلاح کار وکړي موضوع مطرح کړي نو شاته غورځوي. او دغه شعر چې مولې دا داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر شاته غورځول کېږي او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصطلاح خپله انرژي مصرف کړي.
ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له یوه ځوان شاعر سره غږېدلیم چې یوه شعري ټولګه یې چاپ شوې ده خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا خاونه لیدم شپوم ډک د ستوري کچ کول وړانګي وړانګي کړي د دواړو شونډو پر تندې مې د سپوږمۍ ټیک د الماس په چینو کې بهېدم تور پیلکی او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې مې جنت جنت ورپی وې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلمه او راتلمه تاوانه لیدم شپوم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدې زما د تور پوړنې په کښتیو کې درونه په قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجور ښایسته ښایسته تیاره کرله. تاوانه لیدم شپوم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدمه څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتېرېدمه بندې حسن د چاپ شوکې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاوېدمه تاوانه لیدم اشپاون رویدنی پر لمن ده پسرلیو ده بیدیا ده وشمو پلونی که مزل وان ده غرو چوکو که غزل غزل شیبه وان غیش به غیش ده کائناتو غرنوی وان پل پل شکله وان بس پوجمی ورانگو بسم او غر غشتمه سما تارید و بو بشان چشلی سما سرطرطانی جدی و سای سما زگر که پورتب شدت لله دنک حت بوزرونو الوتمه تاوانه لیدم اشپاوم ده چوبتیاق موسیقی که نسیده مدنری ده طول و سپین و تور و زیل و ماشمان و سکه موروم پزنگو که ده هلال میزنگوله ده خیالون و پرنگین و جزیرو میگرزوله پشایستا و زردار براقونو ده سپوشمی بلوری تلله چارونا او چا تیاره را طولوله چا پروح او چا پجسمو که گرله تاوانه لیدم اشپاوم سر ترنک خوب او خیالوم پا انظر ده کائناتو کی جمالوم پا انظر ده کائناتو کی جمال
لاغلی ملال سخمنن دویم چه دا شیری پا خپل جخ بازدی را روی مجلی ولوراوا محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنگی ولسوالی یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپی په نوم د شعري ټولګه د ایران په کوم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 50 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څرنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډېر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه ډېر د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي. یو سنات سام حماسی شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع له اړخه سوه، د شکل له اړخه آزاد شعرونه دي، غزل دي، څه دي؟
څو غزل دي، یو څو نظمونه پکښې شته.
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نورو افغانانو سره او کنه؟
یا ورو یا دلته هیڅ رنګه ادبي غونډه جوړه شوې نه.
پښتو کتابونه هلته له ځان سره لرئ؟ د شعر کتابونه سه مطالعه کوي؟
دلته د شعر کتابونه خو د ځان سره نه لرم. کله کله د انټرنیټ د لارې راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکئ؟ تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوخت یاست، څه وخت شعر لیکئ؟
شعر خو یو د شعر الهام دی، او چې وسړی یو الهام راغلی هماغه لحظه بس شعر لیکي. شعر خاص وخت نه لري، او چې زه به همدا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړئ؟
شعر وایم په دې کې نه چې اورېدونکو پاملرنې وړ وګرځي. د شعر عنوان دی وایي زره زره. وسومه انگار شوم په اور زره زره، وسومه انگار شوم په اور زره زره، خاور شوم ایری شوم په اور زره زره. لچا څخه گیلا وکړم او چاته پر یادونه، لچا څخه گیلا وکړم او چاته پر یادونه، لژون څخه بیزار کړم ورور زره زره. وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري، صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري، بدنام په الزام شوم مختور زره زره. وای تسبو سره عادت کړم مولا زره زره، تسبو سره عادت کړم مولا زره زره، نشې سره عادت کړم میخور زره زره. پماتو لاسونه جوړوم سلطانی، پماتو چو لاسونه جوړوم سلطانی، اړنګ شوي دیوالونه مې د کور زره زره، اړنګ شوي دیوالونه مې د کور زره زره.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ختیز نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامبیش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کوه. د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندویه ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو په شنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1923 لمریز کال یو بڼ او ودانۍ آباده کړې وه. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به یې قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام، ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانۍ او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅاوه، کسب او کار ته به هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ آگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانۍ په اته تجربه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بېشمېره میوه لرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چهارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
چل تر ہر